on it, honestly.
گفت و شنود
خبر اتره
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم در اختیار شما قرار داریم با تقدیم برنامه گفت و شنود یا خبر اتره. موضوع برنامه امشب به فقر و وضعیت فقر در افغانستان اختصاص داریم و بحث میکنیم روی آخرین ارقامی که از فقر و پیشرفت اقتصادی مردم افغانستان داده شده. پیش از این که به میمونا رو معرفی بکنیم با همکارم نوشابه جان که امیال دیست دوی تشریف دارن با ما، میخواییم نمبر تلفن صدای امریکا رو بر شما بگویم که از داخل افغانستان میتونین برای ما تلفن بکنین به نمبر 0790-010-70. تکرار میکنم 0790-010-070. و از شما همه شنوندهای عزیز خواهش میکنیم که تا با ما تلفن بکنین و با برنامه هم بگیرین، نظراتتان رو بگوین و سوالایی که اگر داشته باشین از میمونای ارجمند ما.
بله، قدرمون اوریدونکو سلام، روغ او آباد اوسئ. افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د افغانستان په دوم ملي خاري کانفرنس کې د خبرو په مال ویل چې د افغانستان خاورونه باید له مصرفي وضعیت نه په تولیدي حالت بدل شي. تاسو څه فکر کوئ؟ په اوسنیو شرایطو کې د دې پلان د عملي کېدو څومره امکان ګورئ؟ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په خاطر د لوږې راپور هم په خپلو خبرو کې البته پښتنو کې رانغاړو چې نوی راپور د افغانستان نه چې خبر شوی دی، البته د لوږې په باب څومره وګړي وګړي که چېرته ښارونو ته یعنی ښارونه تولیدي کیږي د لوږې کچه به څونه راټیټه شي په اقتصاد به یې اغیز سي. همدا او نورې ورته پوښتنې راسره په خپرونه کې میلمانه دی چې هغوی به ځوابوي. قدرمن اوریدونکو پوښتنه تاسو د فیسبوک په پاڼه هم لیکل شوې ده، کولی شئ چې خپلې پوښتنې او یا نظر هم د یاد موضوع په اړوند د فیسبوک په پاڼه هم ولیکئ، facebook.com/voapashto/voadari. دواړه پاڼې ستاسو په واک کې دي. همدارنګه 00120216913 بل شمېره هم له یاده مباسئ 0590-10-10. په دواړو شمیرو کولی شئ چې د واشنگتن سټډیو سره په تماس کې شئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. او میلمانه
میمونای ما جناب بشیر دودیال استاد اقتصاد پانتون ننګرهار هستن که سلام خدا خدمتشان عرض میکنم و همچنان عضو رئیس هیئت یا کمیسیون اقتصادی پارلمان افغانستان آقای عبدالمجید. به هر دوی شما سلام، بازم احترام تقدیم میکنم و تشکر از اینکه در برنامه ما حاضر شدین سهم میگیرین.
دودیال سب ستلی میشه که گوری؟ من نه کورم ودن چه زمان بلا نه من لده پا خبرونه که راست راسته لگه شیبا و روی سبا پا ولیسی جرگه که د اقتصاد د کمیسون مشر عبدالمجید سب هم من سر پا خبرونه که خو خوشحاله یو چه هم دا شیبا دا دودیال سب غاک او راست را ده پا خبرونه که دودیال سب تاسه دا جمهور رئیس پا ده نظر څه ویل غواړی؟ اول لنډ نظر ستاسې اخلو چې دا ویل چې د افغانستان خاورونه باید له مصرفي وضعیت نه په تولیدي حالت بدل شي، اوسنیو شرایطو ته په کتو د دې غوښتنې عملي کېدل څومره شونه ګڼې؟ ډېره ښه پوښتنه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، یم ځلې بیا خپل سلامونه تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان یو اساسي مسله همدغه ده البته د اقتصاد په نقطه نظر دواړه مهم دي، هم خارونه او هم کلیوالي سیمې. افغانستان هغه جمله هیوادونه کې ده چې دی کې دوالیستیک اکانومیا دوه ګونه اقتصاد مسالت ده. دوه ګونه اقتصاد دي ته وایي چې یو نسبتا پرمختللې صنعتي سیمې دي چې هغه خارونه دي، او بل وروسته پاتې سیمې دي چې هغه کلیوالي سیمې دي چې موږ ورته رورل ایریا وایو. او دغه خارجي کېدل په دغه هیوادونو کې مهمه ده. البته د ښار او د اطرافو یو تعریف شته ده، د ښار او کلیوالي سیمو ترمنځ تفاوت شته ده چې هغه تفاوتونه باید اول روښانه کړو. ښاري سیمې هغه دي چې د رسمي صفحاتو په واسطه ټاکل شوي دي، یعنې دولت تعریف کړي دي چې دغه ښار ده او د عمره ناحیې دي تر دغې سیمې پورې. دویم تفاوت یې دغه چې د نفوسو تکاثف خاري خدمتونه صنعتي فعالیتونه دا په دې کې زیات په نظر کې نیولی ده. دویم تفاوت دا ده چې کلیوالي سیمې عمدتاً د خپل شغلونو او کارونو له مخې د ښارونو توپیر کیږي چې هغه عمدتاً کلیوالي تشبثونه دي او کرنه ده او مالداري ده. دا په اقتصاد کې دا ټول مهم دي، اما د تمدن، مدنیت، قانون، مسلطوالی، صنعت او د اقتصاد ډېر ګړندي فعالیتونه، د پیسو دوران، سرمایه گذاری، دا به په ښارونو کې ډېر زیات ده. په دغه رقم هېوادونو کې چې دوه ګونه اقتصاد مسلط ده، دلته ښارونه پیش قدم دي د اقتصاد په پرمختګ کې. دلته د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د یو ګڼ شمېر خدماتو د آماده کولو د لحاظه ښارونه اوچت اهمیت لري. زه فکر کوم په افغانستان کې چې دا موضوع مطرح ده، د دې نقطې نظره مطرح ده، شروط متاسفانه ښارونو ډېر ناانډوله، غیر متوازن انکشاف کړی ده. او هغه څه چې په ښارونو کې باید مهیا وي، چې هغه ته موږ شهري خدمات وایو، هغه ډېر میسر نه دي. نو په دې خاطر چې دغه خدمات کله مهیا نه وي، نو موږ د ښاري پرمختګونو نه خبرې نه شو کولای. موږ د ښار پرمختیا ته باید ځانګړې اولیت ورکړو. دا مهمه خبره ده، ځکه چې ښار ځان سره کلیوالي سیمو پرمختیا ځان سره پرمختیايي. دلته هغه ظرفیتونه چې په کلیو کې دي، په اطرافونو کې دي، هغه د ښارونو د خوانه تخلیه کېږي او هغه دلته راخښت کېږي. دلته په حقیقت کې دوه پیګان عمل کېږي. یو هغه پیده پوش تیرا کول، کلی باید ډېر څه ښارونو ته وړاندې کړي او مقابل ښارونو ډېر څه د هغوی نه راخښت کړي، راجذب کړي. په دې ترتیب سره یو اقتصادي پرمختیا، یو عملیات پرمختیا ولري.
بله، ما به اجازه شما تناسب بین شهر و قصبات میخواستم از شما در مورد بپرسم. شما به حیث یک اقتصاددان چه نوع تناسب بخصوص با در نظرش شرایط زندگی در افغانستان، موقعیت استراتژیکی، موقعیت کوهستانی بودن، سبل بور بودن، همه چیزها را که در نظر بگیرین، شما کدام تناسب پیشرفت اقتصادی را بین شهرها و قصبات و دهات افغانستان توصیه میکنین و فکر میکنین که از وجود داره و تا جایی میتونه حل شود و تا جایی نمیتونه حل شود؟
درست است. یکی از مهمترین سوالات از نقطه نظر نیروی بشری و از لحاظ حکومتداری را سوال کردین. در سالهای 80 از دختی نظر نفوش برای پرنس کنم، گزارش می شود سالنامه های سری افغانستان اتراپور می داد که 81% نفوس افغانستان در دهات زندگی می کنه و 19% نفوس شهری داریم. بعدا در دهه 90، یعنی 20 سال بعد از اون که تغییرات فاحشی در زندگی افغان ها وجود آمد، سالنامه های سری افغانستان گزارش می دادن که 79% نفوس افغانستان نفوس دهاتی، 21% نفوس شهری. در این اواخر خصوصا سال گذشته، ما البته این گزارش های اخیر زیاد تایید نمی کنم، اینا میگم که حدود 24-25% نفوس شهری داریم و متباقی 75% نفوس دهاتی است. این یک تناسب از نقطه نظر چیز است، نفوس است و تکاثف نفوس در شهرها استار زیاد است و مناسب با تناسب دهات. این تکاثف نفوس و نبود خدمات شهری این یک نوع بیتناسبی بسیار واضحه را به وجود آورده. این ما می دانیم یک نوع بی‌عدالتی هم بدانیم. از نقطه نظر عواید در جی دی پی افغانستان هنوز هم حدود 48% 47% سکتور زراعت و مالداری و باغداری اقتصاد افغانستان را تعمین می کنند. خدمات، سکتور خدمات رو هم عمدتا در شهرها 30% تشکیل می ده و صنعت صرف 10.4%. که صنعت ما متمرکز است در شهرها. وضعیت شهرها رو براتون عرض کنم.
بله.
ما وقتی که در دهه 70 28 ولایت داشتیم، 5 شهر مهم نام می بردیم که عبارت بود از شهر کابل، شهر کندهار، شهر مزار شریف در ولایت بلخ، شهر هرات در ولایت هرات و شهر جواباد در ولایت ننگرهار. 5 شهر نام می بردیم. فعلا ما در دهه 90 22 شهر گزارش می دهیم. البته هم شهرها که مراکز ولایت بود و هم شهرک ها. همین اکنون ما 34 ولایت داریم، دو وقت 28 ولایت، 34 ولایت با 34 مرکز ولایت شهرهای بزرگ است. حدود 202 شهر بزرگ و شهرک داریم. این یک نوع انکشاف نشان میده و یک تناسب عمومی را نشان میده. مثلا ما بر شما بگویم آمر در کابل، کابل خود شهر کابل است، ولی در اطراف از او پغمان، بزرگان، چاریکار، هر کدام از این شهرهای بسیار بزرگ است. مثلا در بلخ آن تنها شهر مزار شریف نیست، دیدادی، شورتیپه، چارکنت، اینا در کندهار سیم بلدک خودش یک شهر است، در هرات اسلام قلعه، پشتی زرغون. اینا ایتو یک نوید خوشخبری رمیده
بله.
شهری و تناسب یزی بسار و سرعت در حال پیشرفت است. اما از نقطه نظر عرضه خدمات، خدمات شهری ما بسار اقتباس کردیم.
بله، ما یک چیز را که میخواستم خدمت شما و شنوندای عزیز برز برسانم که ما بسیار کوشش کردیم، صحبت هم کردیم امرای آقای ابراهیمی که مشاور وزیر شهرسازی افغانستان هستن، اونا بغیر از اینکه وعده کردن که من باز دوباره تلفن خود جواب ندادن، بعد از او باز نمبر سکرتر وزیر دادن برای ما از طریق دفتر کابل ما، اونا رو هر قدر که کوشش کردیم که دلاین بگیریم تلفن خود جواب ندادن. متاسفانه ما نظر از اونا رو به خصوص به در مورد اظهارات خودشان و اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مورد اقتصاد شهری میخواستیم داشته باشیم که اونا هم صحبت بکنن که شما تنها نمونین، ولی متاسفانه از نشدن. امید از برنامه های آینده با ما همکاری کنن.
بله، دا البته از یاد صاحب دا موضوع تا زکه اشاره که چه دا غوی شتون منگ سره پده ضروری و چه دا خاری چارو وزیر دا خبره پا غونده که مکڑه و چه باید تو تکو تا پاموشی ترسو یو درې خبرې ذکر کړې وي چې ترڅو د جمهور رئیس دغه غوښتنې چې د اقتصادي پرمختیا په اکلای کړې وي چې خاورونه باید په انجنونو بدل شي، دا باید د وزیر صاحب څرګندونه کړې وي چې څو نقطې باید په پام کې ونیول شي.
بله، مخصوص
یو درې عمده نقطې وي. بله، چې یو د خار ملي پروګرام، بلخ مدیریت، او درېیم د فساد په ضد مبارزه او په چارو کې اصلاحاتو. نو کېدای شي چې وزارت موږ ته ځواب راکړي. خیر، په هر صورت هیله ده چې په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر عبدالمجید صاحب هم راسره په خبرونه کې اوسي چې ځینې پوښتنې هغوی ته راځي کېږي، ځکه جمهور رئیس نن د ولس په ملګرتیا هم په ملګرتیا او ملاتړ ته هم اشاره کړې ده چې د ولس ملګرتیا او ملاتړ هم ډېر ضروري دی. په هر حال په عین وخت کې یو راپور هم د اقتصاد وزارت نن خپور کړی دی چې 6.4% په سلو کې 6.4% افغان وګړي لا هم د فقر یا د لوږې د خاطر لاندې ژوند کوي. په دې بام د دودیال صاحب نه پوښتنه وکړو، دودیال صاحب که چیرته دغه پلان عملي شي چې ښارونه د تولید په انجن بدل شي او موږ د مصرف نه تولید خواته او د وارداتو نه صادراتو خواته مخه کړو، نو د لوږې په کچه کې ټیټوالی به ته څه نظر کوئ او څنګه ګورئ؟ بیا هم د افغانستان اوسنی اداره، د فساد موجودیت، شرایط، امنیت، دا ټول که په نظر کې ونیسو څه کمواله براشي وګړي به اسوده شي کنه؟
امید ده چې خواله راشي موږ دا توقع لرو اما دغه د فقر د خلک لاندې په شدید نفوس د افغانستان ډېره ډېره مراجع ډېره ډېره راپورونه ورکي د افغانستان دولت د شپږ درشو فیصدو شاوخوا راپور ورکي بانک جهانی اته درشو فیصدو اما یو شمېر مستقل نړیوال سازمانونه دي په افغانستان کې د فقر د خلک لاندې وګړي د څلوېښتو اضافه متاسفانه راپور ورکي د چاره پور هم نشو تایید ورای البته خارجی مؤسسات ځان مرست معتبر بدی دغه د فخر کرخه هم په کلیوالي سمو کشتره او هم په خارجی سمو کې دواره کشتره زمونږ منابع عمدتا د خارجونو بیرون دي د اقتصاد لپاره افغانستان لا اوس هم په افغانستان کې عمدتا مسلط سکتور د کرنې سکتور ده شهري خدمات لکه کانالیزیشن ترانسپورت دغه برېښنا دا صنعتي تاسیسات او مهارتونو ظرفیتونه هغه رقم چې په کار دي هغه متاسفانه په خارجي کې لا معین نه دي زمونږ دولت که یوازې شهري خدماتو ته توجه کوي ډېر ضروري ده ځکه چې د ښارونو وضعیت فوق العاده خرابه ده دا ورسره منو اما د اقتصاد دپاره د اقتصادي ودې دپاره موږ هېڅکله د کلیوالي تشبثونو نه د کرنې د سکتور نه د مالداري نه د باغداري نه دېنه انکار نشو کولی دا چې زموږ اقتصاد خراب شو علت دا ده په عادي حالاتو کې په افغانستان کې د تر اویاومې لسیزو پورې تر اتیاومې لسیزو پورې درې فیصده مهاجرتونه د کلیو نه ښارونو ته وو او درې فیصده بیخي طبعي عادي خبره ده
استاد دودیال استاد په ډیره بخنه چې تاسو خبره نیسم په ګل د بدل شي تاسو خبره یو اوریدونکو زمونږ د کونړ ولایت نه زنګ واله او غواړي چې پښتنه مطرح کی په ډیره بخنه سره نو اجازه ده د اوریدونکو پښتنه به وورو مېرمن استاد مشه صادق سه مېرمنی
السلام علیکم دودیل ته تم سلام و علیکم اجازه ته تو خوری تاسو تم سلام و علیکم نور اور ویزم کو تا
تشکر زنده باشین سوالتون
اصلا دغه د کښوډ مې څه ځاغه فقر چې د ټولنې لپاره یو د اور کلی له چې ټولنې د سږی ولې متاسفانه په افغانستان کې د تعدل د ادمي تعدل مخې د ټولنې د فقر سره مخامخ ده مثلا دلته هغه خلک چې کار فرمایان دي هغه ډېر جذاب غبلول له ماشین لري او خلک کار نمایان دي هغه بيخي ډېر کم د 15 تر 10 روپو په انده تعدل نه ساتل شوی څوک چې تاسو وګورئ زمون په افغانستان کې هغه څوک چې مثلا د والي نه نیولې د رئیس نه نیولې تر وزیر او موینانو د رئیس جمهور او د رئیس اجرایه پورې د څلور لکه او 15 لکه او 2000 او 3000 ډالرو پورې معاش لري مګر یو کارمن یو کارکونکی هغه ملکی خدمات کارمن چې دا 3000 نیولې تر لاسه نه پورته معاش نه شته انده تعدل نه ساتل شوی بل دولت ته ډیر زیات موارثو کې مثلا مساره پوکړولې هغه چې ایجاب دی له ټولنې لپاره او ټولنې د فشار لپاره نه کوي مدد هغه چې ولولې پروژې دای جوړې نه کوي مثلا زمونږ په درا تر اوسه نه دی میکانیزه شوی زمونږ په ویلې بندونه نه دی هغه څه اثر شي دا د نور کارګران زمونږ په کار مې نه دی لیدلې ا د دوزیا سره په خره کوم ته یو اقتصاد پوی د دې لپاره ته دا ویر په کار دي چې د افغانستان د ټولنه د بدبختۍ نه خلاص شي په دې اړه مې دغه نظر غوړم مننه کوم چې تاسو ته
مننه صادق صاحب تاسو نه مننه
تشکر بسر ده
او راځي دوزیا صاحب خو نه خوم بخنه او غوخته لای زاده صاحب اوریدونکو پښتنه برا واخلو یو اوریدونکو نور پښتنه به مناله که خوخه می bale مې را باندې او که یاورم ته کوم ځینه خګیګی bale
په فرمان
بله تو کوم ځای راګیګی؟ هلو راګم اورم تو بله
صدایتون بسیار خراب مې میتونین شما اثر خود معرفي بکنین بګین از کجا غږ میزنین؟
فکر کوم السلام
علیکم
بله ستړی مې تو کوم ځای راګیګی؟
السلام علیکم زلل وګړه خبرې کوم محمد اکبر مورو
محمد اکبر صاحب سلام شیخ براونه ته مهرباني وکورور
خورور از پیشنهاد لرم دې پروگرام ته اول سلامونه مې کله کول ته وړاندې کوم دا پیشنهاد نه ده چې دا وزیران دي خارج ته دی لا ځان لپاره غاڼه او موبایل راغلي خلک ته خارج ته دي یو کارخانه
محمد اکبر صاحب ها 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 مهرباني
وي سيستم یو کارخانه یو شی را نقلوي خدمت متوجه شي نو دلته راوړي هغه د پالکري خلک په کار اچي او د زراعتي په بخش خو دا خو ډېره اسانه خبر ده د افغانستان زیرمې اوبه لري وسوال لوګر زموږ ساحه داسې اوبه لري 50 متره کې چې یو څه 50 جره به ځکه خړوبی شي کوی دوی یو څه نسي وایي چې یو څه دا تل ورته ووایي د زراعت ټول پاله کېږي هغه بندونه دي نه تړي او دغه وزیران ته دا خاص کوم چې ځینې سیستم را نقل دی کس لاس ما راځی ګانی او موبایلونه ما راوړی پاکست کارخانې راوړی لار کې شواره دا خواهش مې ده خلکو
مننه کور دې ودان
شنو دیګا
بله اوریدین کنه بم پختنه واورو بله مې روانې وکې یورم سردار محمد خان لک کوم وخت ته تغییر ورکې غاګ بده سم واورو بله
ما فکر میکنم که
الیکا قطع شو دریو که نور اوریدم که سر استون زونه لرو بله میره بانی وکي اورم
زنده کور از معنی کلی سلامونه تاسو ټول معنی
کور ودان که غلط نکم نو شینوار سب د سعودي عرب نه خګي گئی بله
سلام وته کور بله و
میره بانی
په دې کې خو شک نشته دی یو کار هم ناممکن نه دی یعنی هغه ناممکن کارونه خلک ممکن جوړ کړی دی او هغه فرصت نه ځان ته برابر کړی د دې ورور نه ما لکه دا مونږه کوورو خبرې کوي او ارث مونږه چرته ګوري گزار شو خود عمل ورخه ډیره کمزوري ده یعنی په دې کې هم مسؤلیت ته هم د حکومت خو ډیر یعنی ډور ته مسؤلیت راځي کوي په دې اوس شرایط کې یعنی دا څومره امیدوار دی دغه نعمت نه به مونږ دغه هیوادوال برخمن شي که چېرته حکومت خبرې کوي او عمل در باندې نه کوي نو بیا ولس په څه کول پکار دي او که ولس نه کړي کې په دغه سیالات کې یعنی د اداري فساد برخه ده یعنی ورکه یو بل اخلي نو په دې کې دواړه مجلس دي یعنی دغه ولس هم پکې مسؤلیت دی د دې لپاره لکه بیا په اند کې څه کول پکار دي ام ولس ته او ام حکومت ته ځکه دا به مونږ کور دی او مونږ وطن دی تر څو به مونږ نور ته لمن غوړولي یعنی دغه ار کار من ممکن کولای شو خو چې ټینګ ازمه اراده ولرم نور وخت نه سم اخی شه دی
مننه شنواره سب کور ودان دودیال سب تاسو دا اوریدونکو خبرې واوریدي
بالکل خبرې واوریدلې زه په تاسو په اجازه دې ته د سلند جواب ورکم
مهرباني
انا ورور څنګه چې د کونال نه تلیفون کړی او هم په تند بیا عدالتي خبرې وکړه متاسفانه مونږه د بیا عدالتي شاهدان یاستو کاملا هم د معاشات او د امتیازات او په برخه کې بیا عدالتي هم د خدمات د ارزه کولو په برخه کې بیا عدالتي چې د ولایت او د سیمو د لحاظ او جغرافیوي لحاظ څو رسمي سکتور کې او غیر رسمي خصوصي په دې ټولو کې مونږه بیا عدالتي ګورو مونږه د دې ټولو امیدوارو چې د افغانستان دولت وروسته د لندن له توافقاتو نه یو استراتیژي جوړ کړل په کې امنیت یو برخه ښه حکومتداري بل برخه ټولنیز او اقتصادي پرمختیا بل برخه زمونږ د امید د تخنیکی راز د استراتیژي د کاغذ پر مخ ډیر ښایسته و اما متاسفانه دا تطبیق نشول د دې استراتیژي په اخر کې دولت راپور ورکړ چې د معارف او صحت په برخه کې یم صرف په دوه سکتورونو کې شو چې 50% بریالیتوب لري نور ټول برخه چې هغه ټولنیز او اقتصادي پرمختیا و د خارون او د کلیو ارتشاف و پخی که منگه متاسفانه ناکام شروع او دیده ایلت بار بار دولت او ایده چه معمیده امنیت نشتره کلی که ام دی جی یا به ذریب اهداف کرکن که دل پخی که ده فقر منزولن لمره هدف و چه دیدنی هم پسطه ده اهداف کرکن چه و لمره نیز درک که به ده خوز رول و یا ده محروم اخشار فعاله کول دغه چې د ماشومان جمهورین او صحت او یو شمېر ناروغي لکه ایدز ناروغي او د ملاریا او د ژوند د چاپیریال ساتنه او هم فزیکی هم بیولوژیکی دا او د پرمختیا لپاره نړیوال مشارکت بیا د افغانستان لپاره جدا هدف هغه د امنیت تامینول و متاسفانه مونږ دغه ډیره غټه بدبختي د فکر کومه دغه ناامني ده
ولې دوه 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 دوه
آقای دودیال ما بسیار عفو کنیم که صحبت شما را قدمی لازم میخواییم خطب کنیم با این سوال دیگه که چطور با کم شدن کمک های بین المللی به افغانستان چطور این میتونه اصلاح شد و چطور میتونه آینده را شما چی پیش بینی میکنید خیلی؟
وقتا کمک های جهانی با افغانستان کم شد اونا در هر ساحه هم اونا بعض پروژه های را که دیجا تمویل میکردن و مؤسسات دفترهای را داشتن و یک تعداد زیاد افغان ها را استخدام کرده بودن در اون بخش کم شد و هم در عرصه امنیت در هر دو بخش ولی ما تا مدت زیادی نمیتونیم با کمک های خارجی حساب کنیم. ما مجبور هستیم تولیدات ناخالص داخلی خود باید اضافه بسازیم، یعنی چرخهای اقتصادی کشور خود باید فعال بسازیم و خوشبختانه ظرفیت و پتانسیل اقتصادی رو که افغانستان داره در منطقه کمترین کشور چون پتانسیل رو داره. ما منابع را داریم، مثلا منابع کافی آب برای شما بگویم دریاهای افغانستان ما به 6 حوزه آب دریاهای افغانستان داریم که در سالانه در حدود 75 میلیارد متر مکعب آب ما جریان داره و از او استفاده کردن میتونیم. ما صرف از 300 منابع آبی خود استفاده میکنیم. برای این سرمایه گذاری ضرورت است، برای این پلان های ضرورت است و این ترتیب ارزش معادن ما اضافه از 3000 میلیارد دلار معادنی که فعلا تفحص شده، نه اونایی که هنوز ما اونا رو تفحص نکردیم و این ترتیب منابع بشری ما نیروی کار کافی داریم، ما زمین های رو داریم، حیات وحش ما و این ترتیب نباتات تیپی نباتات سنتی اینا تمام امکانات است. حتی زیادتر از این منابع کاملا دست نخورده است. ما باید بالاخره خود فعال بسازیم، یک تحرک رو ایجاد کنیم، خود افغان ها از این منابع استفاده کنه و اقتصاد خودشان بسازن. البته تجربه های جهانی باید در اختیار ما باشه، از اون ما میتونیم استفاده کنیم، ولی من طرفدار از این نیستم که متکی به کمک های خارجی باشیم تا مدت زیادی را. خب ما میبینیم که بیکاری اضافه شد و مهاجرت جوان ها به خارج اضافه تر شد، امنیت هم خرابتر شد، ولی بالاخره ما خود افغان ها را باید متوجه از این بسازیم، خود ما فعال شویم و این کمبود باید جبران کنیم.
بله، به گفته آقای عبدالصرات مراد وزیر اقتصاد امروز در کابل میگه که با وجود انکشافات اقتصادی در وضعیت فقر در کشور تغییر ایجاد نگردیده و هنوزم 36% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنن. این البته به اساس گزارش که در مورد فقر در کشور به اساس دو سروی ملی خطرات و آسیب پذیری صورت گرفته اظهار کردن و که هدف از این گزارش تحلیلی شناسایی یا تحقیقات یا سروی شناسایی نیازهای مردم و طرح برنامه های موثر بوده. این حال ای چی رو داریم ما؟ به قول وزیر اقتصاد یک واقعیت نتیجه یک سروی رو داریم. ای در قدم اول دو نکته میخواستم از شما پرسان بارم، یکی که 36% به مقایسه سالای کدام سروی پیشتر میگن، شما بیشتر معلومات داریم برای تجدید خاطرات شنونده های ما اگر تذکر بتین، و دوم دیگه چطور میتونه که با عواملی که شما تذکر دادین که فقر بالا میبره و اقتصاد ضعیف میسازن، مثلا بیکاری، ناامنی، چطور میتونه که این اصلاح شد و بهبود بیافه؟ یعنی امیدواری مردم به چی امیدواری داشته باشن؟
بله، بسیار یک خوری شروع کردین. افغانستان متاسفانه سالهای قبل جنگ هم یک کشوری رو به انکشاف بود. در سالهای 80 وقتی که تغییرات سیاسی موجود آمد افغانستان سلامت سالانه 150 دلار بود و این کمترین عاید سالانه بود متاسفانه. و در اون وقت هم مردم ما به کشورهای ممالک عربی میرسن به خاطر کار، وضعیت و قرار خوب نبود، اما ما منابع کافی داشتیم، یک نظام خوبی را داشتیم و امنیت بود. ولی متاسفانه در دهات بعضی وقتا خصوصا سالهای خشکسالی ما بعضی وقت با فجایع انسانی روبرو میشیم. مثلا در سالهای 42 45 شمسی بدترین وضعیت از دهات فخر در افغانستان، در سمت شمال مردم مجبور شدن گیا میخوردن، از نباتات مختلف استفاده میکردن. خب این بود متاسفانه. ولی خصوصا در این سالهای اخیر امیدواری زیاد پیدا شده بود که کمک های جهانی به افغانستان سرازیر شد و ما باید بتانیم از این حالت خود نجات بتیم. متاسفانه ما نتانستیم، بخاطر این نتانستیم همین ظرفیت هایی که ما داشتیم میره درست سازماندهی کردن، نتانستیم یک حکومت درست را نداشتیم، یک ارادی واقعی وجود نداشت، پلان هایی را نداشتیم، همین تشکیلات دولتی را که ما ساختیم این غیر کار آمد بید، در حالی که منابع افغانستان فوق العاده زیاد است.
بله
غنی از لحاظ منابع و از لحاظ نیروی بشری، ولی از لحاظ مدیریت فوق العاده ناتوان.
بله تاسو وایئ چې مدیریت فعلي مدیریت ناتوانه دی په هر صورت، اما همدا اوسنی حکومت همدا غواړي چې باید ښارونه پرمختللې شي، ښارونه باید په تولیدي حالت بدل شي او په انجن باندې د تولیداتو بدل شي، نو د مصرف انجنونه دي فعلا، او دا باید تجارت د پراختیا په انجنونو باندې بدل شي. نو څنګه امکان ګوري، څنګه کېدای شي؟ دا یو پښتنه، بل پښتنه دا د دودیال سپ چې کچیر تا خار هم د سپ په انجن باندې بدلیږي، تولید پکې ډیریږي، په کلوي اغیز څنګه ګوري؟ زمون خلک څومره دغه د خار د ژوند فرهنګ لري چې وبدل شي، وبدل شي خار د کلی سره، کلی د خار سره وتړل شي، آیا دغه فرهنګ شته دی چې کلی خلک به خار ته رجوع کی او د پرمختګ نه اقتصادي به دوی استفاده وکي، تاثیر څنګه ګوري؟
با د نظر داشت از این نکته شوه جان که تمرکز فقرم در افغانستان به اساس زروی در مناطق غیر شهری است.
بله په کلو کې. بله. نو به تاثیر تاسو څنګه ګوري او څنګه امکان لري چې د تاثیر ومني، کله د خار تاثیر ومني په پرمختګ مې رواني؟
ما مخیار زده که چه اصلا ده فقر سرکر خیلی ده خلق زیادتر پا کلیوالی سمو کیدی، اما پا خاری سمو که هم فقر دیده کیدی. دا تبدیل خبره ده چه ده خارون پرمختار ده کلی پا پرمختار بانده فسیده توگه تاثیر لدی. در مقابل کلی انتشاف کلی که ده کارون خیلی ده لوجهونه ده منابع و خیلی استفاده کول دار از این خارسه. یې چې د چپکلی کې د پخارونو کې باید پروسس شي، ډېر خدمات د چپکلی کې تر سره کیږي، هغه باید کلیوالو سره متوازن شي. موږ په هیڅ صورت سره د دې دواړو انتشاف یو د بل نه جدا نشو بللای، اما پخارونو کې ډېر زیات ضرورت دی یو شمېر خدماتو. په کلیوالو سره کې د چاپیریال ستونزې دومره زیاتې نه دي، په کلیوالو سره کې د صحي اوبو قلت دومره ډېر زیات نه ده، صحیح ده هلته به فقر وي، اما هلته بعضې ډېر سخت امکانات هم مهیا دي، اما په ښارونو کې مشکلات ډېر زیات دي. مثلا په ښارونو کې کانالیزیشن قطعا نشته ده. تاسو وګورئ د کابل د ښار دغه د کانالیزیشن مشکل وګورئ، دا د چاپیریال دا د هوا ککړتیا تاسو وګورئ، د دې په مقایسه بیا په کلي کې دا ډېر مشکل نشته ده. ترانسپورت دا د ترانسپورت انسهام دا ډېر یو غټ مشکل ده، اول باید موږ دا حل کړو. دا په کار و چې د صحي اوبو د رسولو سیستم په کابل کې جوړ شوی وای، د برېښنا سیستم باید جوړ شوی وای، اصلا د هایشي سیمې شنه ساحه صنعتي تاسیسات شهري ترانسپورت عامه ترانسپورت دا نشته ده. زموږ په ښارونو کې عامه ترانسپورت عامه خدمات عامه اجناس اصلا نه دي تشخیص شوي، اصلا نه دي ارزش شوي. په اصل په ښارونو کې مشکلات ډېر زیات دي،
په
دغه حال ته باید توجه وشي. مثلا په نوره دنیا کې دار لس زرو نفرو دپاره په حدود کې 15 کیلومتر مربع یو پارک یو شنه ساحه پکار ده، اما زموږ په ټول کابل ښار کې دومره ساحه نه.
بله دودیال صاحب، دودیال صاحب، د پښتنو مقصد مې شاید سم افاده کړی نه، تاسو خو په پوره رڼا واچوله چې زموږ خلک څومره د ښار د ژوند، یعنی د کلو خلک څومره د ښار د ژوند فرهنګ لري، چې د خار د تمدن نه د پرمختګ نه د خې اقتصادي ودنه دوی استفاده وکي، مثلا دغه د قانی ماشینری کی یا آلتا کومه اقتصادي خیر خیګنی چې خلکو ته رسیږي د کلی خلک هم د غینه متاثر شي او خپل ژوند خاري کی.
تا هغه د کلتوري لحاظ تاسو ویلې
ځان
سپانه خاري کلچر خاري کلتور او فرهنګ موږ په خپل په خارونو کې لا اوس نه لرو. په کابل ښار کې هغه فرهنګ او کلتور چې تر کال مخکې و اوس نشته، حتی نشته. خاري کلچر په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او څو ورځې کېږي چې موږ هغه کلیوالي خلک ورسره آشنا کو. ډېر کم په ډېرو محدودو ساعتو کې موږ هغه خارجي فرهنګ چې تعریف شوی ده هغه لرو. او دا داسې تاسو ته عرض کوم خپل اوریدونکو چې ووایم چې په ډېرو مواردو کې شاید د انساني ارزښونو د لحاظ موږ کلیوالي چې میشي نظر ښارونو ته په خارم کې متاسفانه تاسو دغه موجوده وضعیت د کابل ښار وګورئ، دغه د کابل د شین دغه د پلونو لاندې تاسو دا وضعیت وګورئ، په دغه ډېرو غریبو منطقو د کابل کې تاسو وګورئ. دا نه یوازې دا چې خاري فرهنګ دلته نشته ده، بلکې انساني کرامت، انساني هغه بعض د ژوند معیارونه هغه قطعا نشته ده. موږ به هغه وخت دا خبره کولای او په دې فکر باندې به وو چې څنګه موږ کلیوالي سیمې د خاري فرهنګ پسې راولو، موږ د ښارونو انکشاف متوازن وای. دغه اوس دومره یو بد وضعیت د فرهنګي لحاظ د کلتوري لحاظ نه یوازې دا چې افغاني کلتور او فرهنګ نشته ده، بلکې هغه جهاني فرهنګ او کلتور هم نشته ده. موږ هغه کومه ټکنالوژي چې راغلې ده هغه ټکنالوژي په هغه رقم سره نشو استفاده کولای کوم چې د هغه ټکنالوژي فرهنګ ده.
با عرض معذرت، بازم یک شنونده ما تلفن کردن که با سوال دارن که میخواین حتما از شما مطرح بکنن پیش از اینکه ما سر مسائل دیگه جهانی، کمک‌های جهانی صحبت بکنیم. بفرمایید خود معرفی بکنین، بگوین از کجا گپ میزنین. بله؟
الو،
آواز ما رو میشنوین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید خود معرفی کنین. شما از ولایت لوگر تلفن میکنین؟
ما از غزنی.
از غزنی، بفرمایید نامتان؟
از ولایت غزنی، از ولسوالی جیک.
بسیار خوب، بفرمایید نام سوالتان را مطرح کنید.
یک سوال داشتم از پیش میمانیتان.
بله.
اول که سلام عرض میکنم با شما و با میمانتان.
مهربانی.
بابل سلام پښتو به درته وایم. دلته دی وایي چې موږ انکشاف ورکوو کلو ته. دلته موږ ته یو بند جوړ کړی و، هغو انکشافي جهاد ته راغلو. داسې بند یې جوړ کړی و چې لس ورځې هم دوام ونه کړو د اوبو بند. دا بند ده اوس د ما سوال له دوو مېلمانو دغه ده چې آن له انکشاف جهاد له کابل قسم ده د مسلمانان راغلو هغه بند یې ولیدل، قسم ده که لغت له سره قتم ورکته شوي ولیدل. ته یو قومندان د امریکایانو و که په هر ځای کې خدای دې اوس هم خیر ورکړي. اوله یې هغه ته وویل وایي تاسې ورته وګورئ که بند جوړ وي زه به یې پیسې ورکړم، پیسې د امریکایي په لاس کې وي. دا راغلو له غټم راکته نه شو، هغه انجینرانو روپۍ ورکړې، قسم د لوغو غټې دغه چې سپارو شو ډبرو ته هم ورکته نه شو، ولاړو کابل صحیح د ده امریکایان که راپور ور سبانو بله ورځې امریکایان کوم شي ولیدل وایي دا بند نه ده صحیح. دروازې ورکړې دي، دروازې ډېرې جدې دي، په وخت یو حدیث کې نه خلاصېږي.
بله بله، مننه. بله بله، بیخی ستاسو خبره مې واوریدله. د خاري چارو پرمختګ، یعنی د خاري چارو وزارت د خار د پراختیا دنده په غاړه لري، او د کلو پراختیا وزارت هغه څه کوي چې د تاسو اوس په انتقاد لري په کاري. نو هیله ده چې دغه دوه وزارتونو کارونه سره لږ تفکیک شي چې غلطي ونشي، چې د یو وزارت کار په بل وزیر یا په بل وزارت باندې انتقاد ونشي. موږ د خاري چارو وزارت البته کاش کې یو څوک استاد موږ سره وای چې ځنې پښتنې هغه پوری راځي کې دي چې جواب کړي وي او یا هم په ولسی جرګه کې د اقتصاد د کمیسیون مشر ته هم ځنې موضوعات راځي او چې د ولس په همکارۍ د هیواد اقتصاد په پرمختګ کې د ولس همکاري څونه اړینه ده او د خلکو استادو په دې برخه کې څنګه کولای شول چې د خلکو توجه یا پاملرنه د اقتصادي برخې د پرمختګ لپاره را جلب کیږي تر اوسه پوری څه کړی دي نو لبد مرغه چې دواړه ملمانه موږ سره اوس په خبرونه کې نشته زه نه پوهیږم چې ژمنه وکړو خو تر اوسه پوری څوک ټلیفون نه اخلي په هر حال هیله ده چې د دواړو وزارتونو کارونه سره تفکیک شي لبل اوریدونکو به واورو ګورو چې څه ول غواړي
په فرماینه خود معرفي کنین او وګورین کس شو هغه پېژنین بله
سلام علیکم بجان
سلام علیکم
اوریا
بله بفرمایید
الو
اورورا غاک دی اورو مهربانی وکړه
ما واده جوړه ده
غاک دی اورو مهربانی بله غاک دی قطه وصل راغه او بل اخره قطه شو خبر لري سر سوي چې بل اوریدونکو په لاين کې ده مهربانی وکړه اورورا څوک کم دی نه غاګي
سلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم
وعلیکم السلام روزی به خیر شه
سړی مشه مهرباني وکړه
د مو تاسو سره د دل سپ سلام وړاندې کوم مخکې خپل خبرو کې ذکر وکړو د ښاری کلچر او دود خراب شوی آیا دا دود مستقیم نه حکومت نه خراب کړي موږ تاسو سوچو کوم مخکې موږ تاسو په کلیو سارونو په ټولو کې د سوزل لپاره بازین یو ډو بي وی چې یو څندرو په نامه یادېدل یو بل د سنور اوس نو زموږ د چې ټول حکومت له خاخره چې شزم کرکټ سره وځي مثلا فوټبال ته ایستاسو په نظر دغه دود د دوی اساس خبرستان ته څه خراب کړی
مانه مانه نه کور دی ودان پښتنه دیم په زیاده خو کاش کې د پروګرام د باس موضوع هم امدا وې منګه د خار د ژوند او د کلو د ژوند په فرهنګ داسې په ډیټیل یا په جزئیاتو نه غږیدل چې په لوبله هم خبري وکړو پښتنه ساس په زیاده خو کېدې شي نورو پروګرامونو کې فرهنګي پروګرامونو ملرو پاغه کې په وګګیو ساس د کور وداني یو بل اوریدونکو پښتنه به واخلو زیاده سه به په دودی ال سپنه پښتنه
به فهمین
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
بله اواز سره مشه به فهمین خود معرفي کنین بوګین کې از کجا غږ میزنه
نو مې وایم چې خبرو کوم ورو ځان او تاسو تاسو زموږ ته درانه سلام نه وایم
کور ودان
سوال دا دی موضوع کوم دا پاکرو د بیوزي خبره موضوع دا و
د څه شی وبخې
دا د پاکرو د لوجي او د بیوزي و موضوع دا و
غاګ دې سم ناورو مونږ ورور چې تاسو ته شي وي د افغانستان bale د افغانستان bale د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د افغانستان خرونه باید د مصرفي وضعیت نه په تولیدي حالت بدل شي
شاه څه د خبرې مو اواز برابر
شو اوس څنګه غاورم که ام دې موضوع پاړون پښتنه لري خو مهرباني وکړه کنه بل اوریدونکو ته به باور شو د هغه پښتنه به واخلو دا غاډي پښتنه
کوم داوه د منونو څخه دا د وزلی او د الوزو او دا چې د اسلام د ولسو د حکومت ما بانک غاټ خان د پروتي چې د عام ساره او د ترپو د کلو د باندو خلک د بازارو ته نسی ورتلای کاروبار نسی کولای او د بازارو خلک د ساره او ته څنګه څنګه سره تلای سره نظر خبره دا د خورجانی موږ غوڼان ډیر دی وزلی د ساره دی چې دا وړي ورسوالي ته دا ولسی خلک ورخیږي یا د ساره او د باندو کلو خلک ورخیږي دا خلګه راګرځي ته په خپل موضوع بل کلمه بده حکومت باید د ولر سره یو امکاري ولري نه د ولر سره چې څه کاول هر څه چې ویني چې ګيري چې اول دمو د ویوان د فعالیت زړه مې وان څه ځای ده دغه د حکومت چې اجي سره راګرځي یو اته کې تاګبري یا ته طالب یا ته دا و څه سره نظر شي
bale دا کوم ځین هغه کې ګډي روبخه
د مې وان څه ځای ده خو ځان مې وان څه کوي و ونه دا حکومت دای چې په دغه اداري فساد را لنکي او دا حکومت دای چې ست د مشکلاتي ساحت جراتي یو کلی باندې د خپل تر دونه ظلم باید نو چې ګوره دا عملیاتون راځي تاسو به مشه خبرې دې مطلب به خبرو بنه
bale هغه اصل موضوع د مطرح او رډې رمانه نساس پښتنه مونږه واخسته او قدرمن ملمایم زمونږه اوري تاسو نه مننه د لک ځان نو ورسه اوریدونکو او قدرمن د دیال سپنه هله کو چې بیا موږ سره اوسې فقط لک ځان لري وقفه لرو
بسم الله الرحمن الرحیم هموطنان عزیز اطفال خود را از مصاب شدن به مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
قدر من اوریدین که در امریکا غږ آشنا راډیو نه د خبرو اترو گفته شنود خبرونه اوري او موږ هم همدا شیبه د استاد دودیال نه اورو چې د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. استاد مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې خو واورېدلې. زه فکر کوم چې د نور اوریدونکو پوښتنې خو په هر صورت دغه روسي اوریدونکو چې پوښتنه وکړه د ښار او د کلو ترمنځ اړیکو باندې د غږېده چې هغه نشي کولی یو د بل سره اړیکې وساتي، البته هغه پکه په اقتصادي برخه کې که نورو برخه کې. دغه اوسنۍ ستونزې څومره د ښار او د کلو اړیکې پرې کړي دي او اقتصادي اړیکې په خاصه توګه؟
بلکل، موږ متاسفانه هغه روابط، هغه نږدېوالی، هغه راکړه ورکړه چې باید د ښارونو او د کلیو ترمنځ وی، هغه متاسفانه نشته ده. کلي ولې زموږ هېر شول، رانه لرې شول؟ کلي ولې ناراضه دي؟ اصلا نامی په کلیو کې ډېره زیاته شوله، ډېر خلک راغلل ښارونو ته. دا یو مجبوریت و چې دولت او حکومت هم ډېره توجه وکړه، متمرکز شو په ښاري سیمو باندې. حتی دوی هغه د امنیت په برخه کې چې اولیت باید کلیو ته ورته شوی وی وی نشو کولی، هلته رسیدګي ونه شو کولی. په همدې خاطر اوس کلیوالي خلک ځان تر یوې اندازې پورې محروم بولي. لکه غزنی چې موږ هغه اورېدونکي پوښتنه وکړله او شکایت یې درلود د پروژو نه، پروژې متاسفانه په کلیوالي سیمو کې تطبیق نه شولې. که یو تعداد تطبیق شولې هغه لازم کیفیت یې نه درلود. یوه پروژه درې محدودیتونه لري چې هغه مصرف ده، وخت ده او کیفیت ده. دغه درې واړه کیفیتونه متاسفانه محدودیتونه په پروژو کې نه وو په کلیوالي سیمو کې. البته موږ خارجیان هم نه ملامت وو، داخلیان هم نه ملامت وو. پروژې د قرارداد په شکل دي ولاس نه بل څه بل نه بل څه. اما زموږ دغه ورور هم د خارجیانو نه خوشحاله وو د کنترول په شکل ورته وکتل. په کلیو کې دغه خدمات حکومت ونه شو رسولی چې علت یې ناامني وه. حتی بعضې وخت داسې فکر کېږي چې متاسفانه نارضایتي شاید په کلیو کې ډېره زیاتوي. خو موږ دا وایو هغه هېوادونه، پرمختیایي هېوادونه چې یو دوګونه اقتصاد لري، دوی باید د کلیو او د ښار ترمنځ دغه فاصله رالنډه کړي. ښار ډېر څه کلیو ته ورکولی شي. بل مقابل ښارونه مدیون دي، قرضداره دي، ممنون دي د کلیوالي خلکو نه. نن چې په ښارونو کې که میوه ده، که سبزي ده، که حیواني محصولات دي، که د سون توکي دي لکه لرګي، دا ټول د کلیو نه راځي ښار ته. دوهم له خدمات هم باید کلیو ته ورشي، باید کلینیکونه کلیو خواته پراخ شي، باید پولیس لاړ شي کلیو ته، باید قانون کلیو ته لاړ شي، باید برق کلیو ته لاړ شي، باید صحت کلیو ته لاړ شي، د صحت کارکوونکي او خدمات. متاسفانه دا اوس وضعیت داسې ده چې د کلیو نه مصرفي مواد، خوراکي مواد، میوه، سبزي او د تنور ورته مسایل ښارونو ته راځي، ولې د ښارونو نه خدمات کلیو ته نه ځي؟ نو په دغه خاطر کلیوالي خلک لږ څه نارضایت ښکاره کوي. موږ دا وایو چې د اقتصاد د نقطې نظره او د عامه ادارې او عامه مدیریت په لحاظه په عامه اداره کې هېڅ دا تقسیمات نشته ده چې کلی او ښار. عامه اداره، عامه خدمات، عامه اداره چې مالک ماشي هم خدمت دی او دوی که تعرف شي دا په سر تا سر د مملکت کې پرته د اندکترین تبعیض او فرق نه عرضه کېږي ټولو ته. ولی یوه مجبوري راغلی ده، یو استثنایي حالت راغلی ده چې دولت او د خدمات سکتور کلیو ته لازم خدمات نشي عرضه کولی.
ولی دودیال صاحب اینال یک موضوع بسیار مهمه. بله دودیال صاحب با عرض معذرت، یک موضوع بسیار خوب شما تذکر دادین و دیگه یک سوال دیگه هم ایجاد میشه که با افزایش تفاوت میان شهر و ده، با میان سرمایه‌دار و غریب، این چقدر اعتبار و اعتماد حکومت پیش مردم کم میسازه و چقدر مردم اعتماد خود از دست میتن و آینده افغانستان از نظر حکومتداری خرابتر ساخته میره؟
سوال مهمی است. ما به آینده افغانستان از لحاظ حکومتداری به دیده شک نمیداریم، بلکه امیدوار هستیم که حکومتداری بهتر شود.
نظام ما مستحکم شد مستحکم تر شود. ولی این هم اعتراف میکنیم که برای فعلا متاسفانه مردم اعتماد لازم بالای حکومت خود نداره. فاصله بین مردم و حکومت زیاد است. حکومت باید هر چی زودتر که میتونه باید اعتماد مردم و رضایت مردم را به دست بیاره. هنوز هم ما آنچه وعده شده بود، آنچه باید اصلاحات و ریفورم‌هایی که در حکومت و در نظام میامد متاسفانه نیامده. یگانه راهش این است که ما باید مردم باید خود در حکومت ببینند. مردم باید خود مالک دولت احساس کنند. ولی عملا طوری که دیده میشه مردم خود مالک دولت احساس نمیکنند و بالمقابل دولت هم فکر میکنه که مردم ناراض است، دور است و تا اندازی خود نزدیک ساخته نمیتونه. و این ناامنی هم از بهش یک دیگه شکل راست میبینه. ما پیشنهاد مالی است و به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی شهرها و دهات هم نخستین اقدام ایلوی است که دولت باید خود با مردم نزدیک بسازه، مردم از خود بسازه.
بله.
و همی
بله. بله. و از نکته دیگه هم که از رئیس بانک جهانی امروز در نشستی که بود اظهار کرده که اونا اطمینان دادن از کمک‌های خود، این کمک‌ها آیا وابستگی مردم افغانستان، حکومت افغانستان به خارج زیادتر افزایش نمیده که اونا به اصطلاح همواره در پی مدیریت سالم نبرن و کار نکنن که ای واسگی ها را و ایواز از ای کم شده بره زیاد ساخته بره؟
من پیشتر عرض کردم که ما نمیتونیم تا مدت زیادی به کمک های خارجی وابسته بانیم. خب این زمان اقتصادی یک تشویش است و کمک های خارجی را با کشورهای رو به انکشافی موضوع هست که اکثر کشورهای رو به انکشاف از ممالک پیشرفته کمک میگیرند. ولی به این شکل که ما زیاد کمک گرفتیم ولی او معصر نبود و از او درست استفاده نکردیم دوام یزی معقول نیست. ما باید بالاخره امکانات داخلی کشور خود را به کار پرسیم. در طول تاریخ نظریات اقتصادی مختلف ارائه شده. آخرین نظریاتی که زیاد تایید میکنه این است، میگه ما یک مملکت باید اموری ظرفا و امکانات داخلی خود را به کار پرسه. این بهترین نظر است. و از این نقطه نظر افغانستان بهترین امکانات و پتانسیل داره. ما بالاخره مجبور هستیم که این منابع خود ما به کار پرسیم. ولو اگر سطح تکنولوژی ما پایین تر باشه، ولو اگر دستاوردهای ما نتیجه کار ما کمتر هم باشه، بالاخره ما باید این پتانسیل داخلی خود را باید بکار
پرسیم. من نه استاد دودیال. عبدالودود سلیمان خیل در پختو فیسبوک پانه بنده لیکلی دی چه زه دولس مشر دده پلان سره موافقم، ځکه چې په افغانستان کې له امنیت نه اقتصاد ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. که د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، هیڅوک به د جنګ او جګړې اراده ونه کړي، او چا چې اقتصادي وضع ښه هیڅکله جنګ ته زړه نه ښه کوي. همدارنګه بل اوریدونکي جلال خپلواک هم لیکلی دی، و یقینا ولسمشر ښه لارښوونه کړې که چېرته تولیدي ښارونه ولرو، دا به په دې معنی چې موږ د هوساینې په لور ډیره لاره وهلې ده. البته نور نظر ډیر اوږد لیکلی دی، خو نه مننه نه کوو. بل اوریدونکي نجیب الله سهیل لیکلی دی، وایي فکر نه کوم د ارګ د دروازو شاته به د سرو زرو ښارونه جوړ شي، خو مظلوم ملت به بیا هم د شپې ډوډۍ نه لري تر څو چې امنیت ښه نشي. دا د اوریدونکو نظرونه دي. نظرونه خو ډیر زیات لیکل شوي دي، خو د وخت په پام کې نیول سره به یې لولو. وګورو اوریدونکي په لاین کې.
بله بله، بفرمایئ، خود معرفي کنین و بگوین کس کجا گپ میزنین.
بله السلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایئ، خود معرفي کنین. صدای شما رو میشنویم. بله.
رحمت الله وای پکتیکا زات نه تاسو سره په تماس کې.
مهرباني افغانسه.
خپل سلامونه احترامات تاسو درا ته ځلې ټول کارګون کو او د نور دین کو وړاندې کوم. او زه چې د ولسمشر نظر سره موافق یم که چېرته ولایتونه د تولیداتو د محصولاتو په فکر تاسیس برابر شي، نو ډېر خلک به د غربت نه ووځي. زه د دوه محصولاتو باره کې خبره وکړم چې پکتیکا ولایت دوه محصولات لري چې جلغوزي دي او یو مڼې دي. که نه زمونږ دا جلغ جلغوزی چې دی پاکستان ته دی او دا جلغوزی د کابل لارې نه بل هېواد ته لاړ شي نو هم به دولت ته مالیه او ټیکس جمع شي، ډېر به عایدات به یې زیات شي او هم د دې خلکو به د غربت نه ووځي او مالونه به یې په نورو هېوادونو لاره به یې خر شي، ځکه چې دا مفادات یا دا ټیکسونه
وروره او که راسن داسې زمینه برابره شي د پکتیکا په ښار کې چې راسن د پکتیکا نه بهر ته صادر شي بیا به څنګه وي؟
ډېر مفید به وي، ډېر خلک به په کار کې مصروف شي او د کلو او د غرونو خلک دا به د جنګونو نه خلاص واخلي او هم به مصروف شي او خپل شغل ته به ادامه.
مننه مننه کور ته ودان چې په خپرونه کې د برخه واخیستله. د خپرونې وروستۍ شېبې دی ساده صاحب،
ما فقط یک موضوع به اجازه اگه شما اجازه بدین از دویال صاحب بپرسم. د یکی از نتایج از این گزارشی است که تنها این فقر همونطور که پیش هم گفتیم در مناطق روستایی تمرکز یافته و از مناطقی که یاد گرفته شده شرق است، شمال شرق است، غرب است و مناطق مرکزی افغانستان که بخش زیادی را در بر میگیره. از اینجا از شمال افغانستان تذکر داده نشده. شما دو دیال سه به نظر شما آیا اونا مشکلات کمتر در این ناحیه دارن؟ اونا چی تدابیر را اتخاذ کردن برای فقر زدایی که در مناطق دیگه کمتر شده نسبت به دیگه کمتر دارن و آیا میتونه شمال به حیث نمونه یا مثال بر دیگه مناطق شود در کشوری که بسیار یکسان نیست از نظر جغرافیایی؟
بله دو دیال سب سالور دقیقه وقت لرو که دیشه چه دو دقیقه وقیگه چه ورسته پختنم مطرکه و میره بانیم که
اول خو دا چې ولین په افغانستان کې متاسفانه دغه تخریبي تاثیرات د جګړې ډېر زیات یو د پاره منطقه کې فرق کوي. زمونږ د یو شمېر ولایتونو کې تخریبي اثرات ډېر زیات دي، کیږي خصوصا د جنوب په ولایتو کې، د مشرقي ولایتو کې، ځکه چې دغه څو کاله د جنگ شدت په دغه ځای کې ډېر زیات و. کله چې د جنگ شدت زیات و تخریبي تاثیرات زیات دي، د کار کډونه د دغه سیمې نه ووتل، پانګه د دغه ځای نه ووتله او ناامني باعث دي شوله چې دغه خلک بالکل دغه خپل کاروبار او شغل د لاس ورکړي. هغه منطقه چې نسبتا د جنگ د لحاظ ډېرې ندي متاثر شوي او جنگ پکې ډېر شدید نه و، هغه تخریبي تاثیرات د جنگ کم دي. دا کېدای شي بېلابېل ولایتونه د افغانستان بېلابېلې منطقې وي، ولی خوشبختانه افغانستان د خپل امکاناتو له لحاظ ډېر قوي ده. دغه زموږ ورور د جلغوزي مثال ویلي، زموږ د ډېر ولایتونه د اقتصادي لحاظ په مطلق وضعیت کې دي، مثلا خندار د انګورو لحاظ، د انارو د لحاظ، په پکتیا کې جلغوزي د خپل کیفیت او جهانی شهرت له لحاظ، دغسې زموږ کاپیسا ولایت دغسې د انارو د تولید له لحاظ، کندز ولایت د خربوزې د خټکیو د لحاظ، زموږ داسې ولایتونه دي خوشبختانه چې د اقتصادي تولیداتو له لحاظ مطلق وضعیت کې دي. که چېرې دوی دغه خام مواد په ښارونو کې پروسس شي، دا به د دې لپاره ډېر ښه وي او ښارونه به میاشت لاسو په خپل ځان مستقل شي. یعنی پروسس کېدل د موادو او دغه د ټکنالوژي په کارولو په ښارونو کې امکان لري. تاسو د ولایتو سره ډېر غټ کومک وي. بل په خاطر کې چې ولایتونه وکولی شي خپل تولیدات لږ څه نور هم اوچت کړي او د ښاري خدماتو نه د دې د قیمت په مقابل کې استفاده وکړي، دا به دوی ته یو سهولت راولي. بالاخره هم به ښاري سیمې ښه شي د انکشاف له لحاظه او هم به کلیوالي سیمې د انکشاف له لحاظه ښه شي. دواړه د اقتصادي انکشاف له لحاظه یو بل سره تړلي دي.
بله مننه دودیال صاحب. دو دقیقه نورم وخت لرو. تاس د کلو د وبخې د خار د پراختیا د پاره او یادا چې د جمهور رئیس اشرف غنی د واینا په اساس چې خار د اقتصاد انجن دی، خو خارونه د مصرف انجنونه شوی دی وس او زمون خارونه باید د اقتصاد د وده تجارت د پراختیا په انجنونو بدل شي او د یوشتمې پیړۍ له معیارونو سره برابر وي. دا د جمهور رئیس خبره ده. ورپسې د وزارت مشرتابه داسې ویلي چې د درېو ټکو په پام کې نیولو سره کېدای شي چې د ښار جوړونې په برخه کې درې عمده پروګرامونه په پام کې ونیول شي چې د ښاري ملي پروګرام دی چې دا به وزارت ته معلومه چې کوم پروګرامونه دوی په نظر کې لري. ښه مدیریت او درېیم د فساد په ضد مبارزه او په چارو کې اصلاحات دي. طبعا پروژې به پلي کېږي چې ښار د تولید په انجن بدلیږي. بیا دلبل خواه تاسه ذکر کو چه مصرف، وقت او کیفیت باید د پروژو په تطبیق کې چې عملی ګام اخیستل کیږي دا باید دي. د ټولو خبرو ته یعنی دا ټولې خبرې په پام کې نیولو سره څومره امکان ګوري چې یو متوازنه پرمختګ په ښارونو کې د افغانستان په ښارونو کې کلی خلا پرې ده په ښارونو کې متوازنه پرمختګ منځته راشي؟
د دې امکان شته فوق العاده. ولسمشر ډېر ښه ټکو ته اشاره کړې ده، زموږ ښارونه باید د خپل فرهنګ، تمدن، تولید د دې لحاظه باید پرمختګ وکړي. زموږ ښارونه حتی ټول مملکت متاسفانه یو مصرفي ټولنه ګرځېدلې یاستو، حال دا چې موږ امکانات لرو، خو خاصتا ښارونو ته باید د دې نقطې نظر ډېر زیات توجه وکړو. که چېرې دلته د صنعت مرکزونه موږ جوړ کړی شو، مثلا زموږ پلخوږي یو وخت صنعت مرکز و په کابل ښار کې، صنعتي ساحه زموږ معلومه وه، دغه شي لشکرګاه ته ډېر امیدواري وه، کندهار ته ډېر امیدواري وه، وړې اوبدل او دا په هرات کې سمن په فاضه کې سم په شمال کې د ګازو تولید، دا ټول هغه صنعتي تاسیسات وو چې دوی د ښار د انکشاف متضمین وو. دغه اوس هم په ښارونو کې که چېرې موږ وکولی شو دغه مطمئنه کړو ظرفیتونه تولیدي ظرفیتونه
تشکر جناب دودیا استاد پانزه اقتصاد پانتون ننگرهار که در برنامه بودین. همچنان از شنونده عزیز ما که بر ما تلفن کردن و سوالای خود مطرح کردن در برنامه شنیش کردن تشکر میکنم.
بله قدرمون اوریدونکو کوم نظریاتم چې په خبرونه کې واوریدل دا اوریدونکو او مل من نظریاتو د امریکا غاښنا رادیو نظر پکې داخل نو تر بیا هم الله مالش.